په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې ده. د مشال رادیو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت په بلنه د چین او پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندیزه غونډه کیږي. افغان ولسمشر به نن د ملي شورا غړی غونډه کې د هیواد د سولې او جنگ په اړه خپل دریځ وړاندې کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیانو د استولو فیصله کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګوندي غونډه رابلل. دا غونډه چې په وزیر اعلی هاوس کې کیږي په کې به نوموړی ګډونوالو ته د یاد راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکوي. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزی 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت موجوده دریس په اړه هم خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه پرویز خټک ته د نوړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم استولې چې په کې یې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا صوبې د تحفظاتو سرګندونه کړې ده. تمه ده چې نننۍ ټولګوندیزه غونډه کې به د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون وکړي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بیلابیلو ګوندونو او وفاقي حکومت ترمنځ په ځینې معاملو اختلاف دی. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لارې به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي چې ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اړه اندېښنې لري. نن په شپږم ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات ته ورته ورکړل شي. د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې مشرانو نن مشال لیډیو ته وویل دوی څلور میاشتې وړاندې هم دغه ډول احتجاج کړی وو چې وفاقي حکومت یې غوښتنې منلې وې، خو تر اوسه عملي نه شوې. د دې مشرانو په وینا دا ځل به په تشو وعدو احتجاج نه ختموي او تر هغې به در نه کوي سوچ یې د غوښتنو د پوره کېدلو لیکل شوی امر یا نوټیفیکیشن نوی ترلاسه کړي. په دې حق له قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ او وفاقي حکومت لا هم سندي ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال لیډیو ته وویل ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به له تل لپاره پرانستې نه وي. په کابل کې د تیرې نهې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د جګړې جواب به په جګړه ورکوي. خغری مرتضوی زیاته کړه د ملي شورا په نننۍ غونډه کې به ولسمشر د سولې لپاره له نړیوالې ټولنې په پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني چانسلره انګلا مرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن مرکل چې پرون یې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه په کار دی چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. افغانستان په کار دی په هغه لوري تک جاری وساتي چې له افغانانو سره د یو معقول راتلونکي ژمنه کوي. مونږ د امریکا شکریا ادا کوو چې په افغانستان کې خپلې لویې ذمواری منلو ته دوام ورکوي. زما په اند طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام داوي چې افغانستان به بې اثرې پرېنه خودل شي. میرمن مرکل دا څرګندونې د امریکا، جرمني، برتانیا، فرانس او ایټلی د مشرانو له هغې غونډې یوه ورځ مخکې وکړې چې نن د ترهګرۍ ضد همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې کیدونکې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیانو استولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. ولسمشر اوباما پرون په جرمني کې د دغه هیواد د چانسلر انګلا مرکل سره یوه ګډه خبري غونډه کې د شام په اړه وویل
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in موږ په سوریه کې د تیرو څو ورځو له نښتو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
د ولسمشر اوباما د دې بهرني سفر پر مهال د سعودي، برتانوي او جرمني چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف مبارزه مرکزی نقطه وه. د دې ګام سره به کورنۍ جګړه کې ښکېل هیواد شام کې امریکایي موجودیت په واضحه توګه سیوا شي. د ځانګړي عملیاتو لپاره د امریکایي ځواکونو 50 تنه لا د وړاندې نه په دغه هیواد کې خپله دنده ترسره کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې 2500 پوځیانو کې به څومره ځانګړي ځواکونه شامل وي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې سل خار او په شام کې رقه خار قبضه کړي او د تیر کال پیرس بریدونو او سکال برسس بریدونو زمواره په قبلولو یې د عراق او شام نه بهر هیوادونه هم د خطر سره مخ کړي دي. بلخو ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې سلا شوې دي چې د روس نه به د یوکرین په حواله لګول شوي بندیزونه هغه وخت پورته کوي کله چې ماسکو د یوکرینی ځواکونو روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمې لپاره شوې لوزنامې مطابق چلند وکړي. هلته انګلا مرکل پرون وویل چې دغه ډزبندي دوامداره نه وو او د ولسمشر اوباما سره یې د مینسک لوزنامې عملي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي. یاد لوزنامه د تیر کال فروری کې د بیلاروس په مینسک خار کې شوی و چې مقصد یې د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال د اپریل راهیسې روانې جګړې خاتمه ده. په دې جګړه کې تر دې دمه 9001 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ پر موضوع د خبرو لپاره ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. په قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج اسلام آباد ته وړی دی. دغه استادانو د اتحادیې یو غړی وایي حکومت د دوی غوښتنو په پوره کولو کې د لیتولال نه کار اخلي.
نه ایر به روپۍ پاغې باندې واره نه راځي او هغه ټال مټول نه کار اخلي. زمونږ ایم این ایز او سینیټر چې دي هغوی مونږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
د خیبر جنسای د تیرا میدان اوسیدونکي وایي د دوی لپاره حکومتي او یا هم غیر حکومتي ادارو هیڅ پرمختیايي کارونه نه دي پیل کړي.
یو کورم نشته میرا بنیرا وشي چې دغه الو کله راغ فنکشنیت په نظر وکتل شي یا چې څومره وته دورون دی په حکومت کې سینیټرون دی یا مینګون دی.
او په خوست کې د ویولسی غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د واري لپاره د لوی جرګې رابدلو غوښتنه وکړه.
افغانستان خلک د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي. موږ لویه جرګه غواړو کې نه غواړو په زور نارې کوي.
ستونزې او سرکار 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې پر پاک چاینا اقتصادي راهداري د خبرو لپاره یو ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. په دغه اړه معلومات راته په تیر خبرونه کې د پیښور نه زمونږ خبريال خالد خان راکړل.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د ویاند او بیا د یو خبري پاڼې تر مخه دغه غونډه باندې نن د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې 2:30 بجې را بدلې شوې ده. او د دې د وینا تر مخه دي ټول هغه وړو او لوی سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د هغې موجودګي ده. د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم چې د هغې مشري کوي هغې د چاینا پاک اکنامک کریډور په دغه برخه کې ډېر مخکې دي. هغې دغه خیبر پښتونخوا حکومت او بیا وزیر اعلی په دې مجبوره کړې دي چې په داسې حالات کې چې په وفاق کې د پناه مالک یو خبر ورته شوې ده چې دې دغه د چاینا پاک اکنامک کوریډور یا چې ټیک چې ورته دی وایي چې دغه خبره پرېږدي دي او د خیبر پښتونخوا کوم موقف چې دی هغه بیا رامخه ته کړي. دا به هم ووایم چې د پښتونخوا وزیر اعلی تېره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی او هغې کې دا څرګندونې کړې وې چې د دې هغه تحفظات نه دي لیدل شوي. اول خو د دې دا غوښتنه وه چې کوم زوړ سړک و زوړ روټ و هغه بحال کړي او بیا دې کې چې کوم مراعات دي لکه انډسټریل یونټس دي هغې سره نور داسې دغه دي چې هغه ټول په مغربي لاره پاس ځینې سیزې دي په هغې به نن خبره کوي. او تېره ورځ د خیبر پښتونخوا سندې سپیکر هم دا خبره کړې وه کچره حکومت د دې دغه تحفظات لر نکړه نو کېدی شي چې صوبایي حکومت په دې خبره مجبور شي چې دې دغه لارې ته د دې کې دننه چې کومه ځمکه ورکړی کېږي نو بیا دې دغه ځمکه ورنه کړي. نو دا ټولې خبرې به نن دوه نیمې بجې چې کومه ټولګوندي غونډه ده په هغې کښې به مخې ته راځي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به پکې هم ګډون کوي. د دې خبرې پخلی نه دی شوی خو عوامي مشر پاتې ویلي دي چې کېدی شي دوی په دغه غونډه کښې شرکت ونه کړي ګډون نه کړي خو د دې پاتله د عوامي مشر پاتې داسې څه صحیح موقف مخې ته نه دی راغلي.
له پېښور زموږ خبریال خالد خان وو چې په همدغه ښار کې د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ پر موضوع د صوبې د حکومت لخوا د رابلل شوې نننۍ ټولګوندیزي غونډې په اړه معلومات راکول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په قبایلی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي چې وایي د خیبر پختونخوا د استادانو په څیر دوی ته ترقیانې نه ورکول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي هم له حکومت غواړي چې د استادانو دغه غوښتنې د زر تر زره ومني چې په خبره یې د قبایلو د ماشومانو د سکولونو زده کړې نورې اغېزمنې نه شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ ورو.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دا استادان د تیرو څلورو کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د خیبر پختونخوا د استادانو په څیر دي دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي. د وطنپال استادانو مشر او په مومند جنسی کې د قبایلی استادانو د اتحادیې نماینده مرجان علي مومند په دې اړه وویل د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورسره څلور میاشتې وړاندې وعده کړې وه چې په څو ورځو کې به یې ستونزه حل شي خو دا مسله اوس هم په خپل حال پرته ده. نوموړي زیاته کړه
هغه مونږ سره دوکه وکړه او هغې کښې هېڅ پیشرفت نه دی شوی او ډایرکټریټ والا ټوله معامله دلته وه حسابدار له دې ځای د فنانس خبره وه دغه نه ارب روپۍ چې کوم دی په هغې باندې واره نه را ځي او هغه اخوا ټال مټول نه کار اخلي. نو اوس خبره وه چې څنګه مونږ راغلو په 20 تاریخ او دلته کېناستو سنیټرز یو دوه درې را ووته هغوی واکه وټوکه هلته دا چې سفران منسټر هم وویل چې زم شرمنده شوم ما وعده کړې وه او زما خبرې له څوک ترجیح نه ورکوي د جمعې په ورځ چې بیا ټول سیاسي قائدینو او زمونږ څونه ایمنیز او سنیټرز چې دي هغوی ته واک وټوکه دلته مونږ له راغله او هغوی مونږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
مرجان علي مومند وایي د قبایلي سیمو پارلماني غړو هم ورته ویلي چې که د ګل په ورځ یې مسله حل نه شوه نو دوی به ورسره په دې احتجاج کې شاملېږي. هلته په قامي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجي ګل وایي داسې ښکاري چې حکومت د مالي مشکلاتو له وجې د دې مسلې په حل کولو کې ناکامه دی.
چې ورستی ځل باندې دو راغلل دا خبره مونږ د اسحاقدار او د سفران او د ایجوکیشن لیول ته مونږ ورسوله او په هغه کښې الحمدلله چې سیمریان هم لاړې هر څه لاړل خو دا پیسې دو په سټارټ کښې سوچ وو چې درې اربه روپۍ دي بیا په کښې دغو ته چې د کوم پیمنټس کول دي فاټا استادانو ته دا نهه اربه روپو ته ورسېدلی. اوس را سره حکومت دا جبه وکړه د ټیچرز هم دا مطالبه وه او د حکومت هم دا خبره ومنله مونږ ورته وویل چې تاسو خیر دی پیسې د بجټ نه پس واخلئ خو داسې چې کومې تنخواګانې د حق کې دا ورته زیات کوي او د نوټیفیکیشن پلاس کښې ورکوي چې تاسو اپګرېډ شوی دا د دغو حق ته دایرایټ کښې ورته میلو شي.
نوموړی زیاتوي چې د استادانو غوښتنې جایز دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړي به ورسره هر ډول ممکنه مرسته کوي. بلخوا په قامي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند غړی او د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت وویل حکومت دې د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
دا خو زمونږ د معاشرې ډېر اهم خلک دي انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپله کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمین په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره مرسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرل عبدالقادر ما هم ذاتي هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتي حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر.
هلته شاجی ګل وای په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاینونه کیږي، د قبایلي سیمو په سکولونو کې ماشومانو ته استادان نشته ځکه چې دغه استادان د خپلو حقونو لپاره په احتجاج مجبور کړای شوي دي. په کار دی چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هوار کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په کورما کې د میرباغ سیمې اوسیدونکي وایي د سرکاري سکولونو ښوونکي خپلو دندو ته نه حاضرېږي چې له وجې د دوی په خبره د دوی د ماشومانو زده کړې اغېزمنېږي. دا خلک حکومت غواړي چې سکولونو ته د نه تلونکو استادانو پر ضد اقدام وکړي. د کورمې د پولیټیکل انتظامی او چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې له سکولونو سره سره په کالجونو کې هم د استادانو حاضري یقیني کړي. د مشال رادیو خبریال طارق اورگزې رپورټ لري.
په کورما کې د میر باغسمی خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته هغه استادانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې سکولونو ته ناراضي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د سیمې پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د بادامې په سرکاري سکول کې ځینې استادان داسې دي چې هغوی له ډېر وختونه غیر حاضر دي، خصوصا کې هم پوښتنه نه کوي چې دا ولې ناراضي.
سره د بادامې سکول خبره نه کوم، بلکې زه به بادامې سکول سره ټول سنټرل کوم خبره وکم. ته حکومت سره سره د پولیټیکل ایجنټ اف کوم ایجنسی په دې کې یو سپیشل ټیم دی تشکیل کړي او هغه په دې باندې یو حضوري یو ښه اکشن وخته چې استادان د ډیپټی نه کې کچوک ډیپټی نه ډیسمس کړل شي او چوک ډبلیکیټ دی هغه د سزا اور کړل شي بغیر د جیل ته وچول شي.
په سیمه کې تر لسم جمعه پورې دغه یو ځانې سرکاري سکول دی چیرته کې غټ شمیر ماشومان زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. د سکول یو زده کوونکي ګوهر مشال ډیو ته وایي سکول ته استادان نه راځي او په سبقونو منفي اغیز غورځېدلی دی.
وهم کلاس کې سبا کې مو زه کله سکول ته لوړ شو مو دوا پیریډ یو اسلامیات یو انګلیش مو ته صرف د دوو پیریډ نه ضرورت، بلکې مو وو نه وو پیریډ ته ضرورت دی. هو سزون ځن او سزون رسی ځن نه رسی دوا سزون روشي مو ته سبق و هینور نه رغلی مو نور پیریډ نه ضایع شي، صرف وخت یو مو وخت ضایع شي او سزون نه رسی دی واجی نه مو یو یو هم یو کتاب هم پرانه ونه لې شي کمپلیټ ونه لې شي.
په دې اړه مرسیال پروتیکل جن نصر الله خان وای حکومت دا هیڅ کله نشي برداشت کولای چې سوخ په ډیوټي په صحیح توګه نه کوي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د مشال ډیو ته وای پولیټیکل انتظامی پر یوش مر سکولونو چاپې وهل دي او د هغو استادانو خلاف ګامونه اخستې دي کوم چې غیر حاضر وو.
خپل پوره اراده دا چې دل د خنه کا تعلیم ملو شي خلکو ته، ځکه چې حکومت پیسې راکړي خلکو پر راکړي. زه نو غواړم چې هغه لیکي چې سکي لګي او ټیچر تنخواه کوي او راځي نه
غیر حاضری مسالہ لڈیرو وقت روانہ دا. دسمی خلق وائی حکومت دے داسی گامونا واخلی چې په سکولونو کې استادانو د غیر حاضری مسئلہ په مستقل توګه حل شي. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د خیبر جنسای د لوی پرتی سیمه تیرا میدان خلق وای چې حکومت ورسره د پرمختیاي کارونو او د ولسی دارو د جوړولو واده کړی و چې تر اوسه یې عملی کړی نه دی. د دې خلکو په خبره دوی لا هم د ژوند کولو لپاره بنیادی اسانتیاوي نه لري. دوی حکومت غواړي چې د غیداري ورته جوړ کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواره رپورت راکوي.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې سمو د وړاندې حکومت دوی لپاره د گورنر ماډل سکول، ټایپ ډی روختون او د نادرا دفتر او سرکونو جوړولو او د ټلیفون نظام ورکولو وعده کړی وي، خو تر اوسه په دې سامل نه دی شوی. په دې حق له د تیرا میدان یو تن رسول شاه ادم خیل مشال ریډیو ته وای
جوړ نه دا گورنر ماډل سکول هم لا غا په کار د چی جوړ شي، بلکې گورنر سے پخپل ایدی اعلان کرے ہو هر یو شی ضرورت را سکول ضرورت را اسپتال ضرورت را دا مولا پکار دا چی از اس ملاو شی چی در تا دا کم پندون ایمینی لرا تھی یاد جوز نوی دی هر مخکمی نوی خو پکار دا چی دا اجتماعی تورس را پا دی علاقی بانده و لگی
دا تیرا میدان ستوری خان کمرخیل وویل
نو علاقه
چې پاکستان آزاد شوی دی، همداسې غیرآباد پراتاره پراتاره وستې حکومت رټ پکې قائم شو، جګړې هم پکې وشولې، او چې کومې خلک ډی پی زن شول پکې قسم قسم مسلې راغلې، د خلکو جان مال هر قسم نقصان وشو. نو هغې عضله کولی پاره چې کوم میرې پاکستان هر ادارې نه هر خلکو نه هر قانون کول نه چې کوم کنه مو دا خواست کوو چې د مصر را هر قسم تاون وشي.
او دلدار زخه خیل وای دلته تر اوسه کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
ترکیاتیس کې مونه یو کورم نشته، ولته پالوکا کې مونه سکولونو ضرورت دی. میرا بنی را وشي چې دغه الوکې لاره فنکشنیت په نظر وکتل شي، یا چې څومره وته دورون دي په حکومت کې، هغه بیا په قبایلو کې ریمو مشروون دي، سینیټرون دي، امینګون دي، خو هیڅ قسم تاون یې ترور خلکو سره نه کړای. په دادرې کولا کې نه سینیټر نه بل سړی نه بل سړی مونه اواز نه جاړو نه پر یو دی ونر وېد.
د تیرا میدان د خلکو د دغه وختنو په حق له مشکل د باړې نه سینیټر مومن خان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې لړ کې به مونږ د خیبر پختونخوا گورنر سره ووینو او دغه ټولې وادی به ورته ور وړاندې کړو. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو د تیرا په کوکې خیلو برخه کې لا هم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردن کومشال ریډیو تاسو غوږی په پام کې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرچینی وای ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګنده کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي. ولسمشر غنی به همداراز د سیمې د هغو هیوادونو پر وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړي بدلی دي خپل دریځ روښانه کړي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو.
د جمهوری ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبه ورځې له حملې وروسته روښانه شو چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي. نو ځکه د په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. ښاغلی مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیادی را داد.
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستای وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. خو به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستای وای. خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو. اولس مشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل خونړۍ حمله وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو له مخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یوه ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په څرګنده وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخه کړ. ښاغلی مرتضوی وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبرې وکړي او وینا به یې د سیمې او له سیمې د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبه ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. لدې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده، خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قربانی دی. د کابل د حمله په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله، خو په سبا یې د افغان حکومت ویندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه پخواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو، پرون یک شنبه په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په یوه لویه ولسي غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره د لویه جرګه راوبولي. دوی وویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او که چېرې د دې حالاتو د کابو کولو لپاره ملت په ګډه د لویې جرګې له لارې تصمیم ونه نیسي نو ممکن حالات نور هم پیچلي شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتینی ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبې په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبی د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړونې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
دا حالات خطرناک بول لوی جرګه د حل لار ده کنه مول لوی جرګه غواړو کنه غواړو هغه لوی جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د اراده تمثیل وکړي مول لوی جرګه غواړو کنه غواړو حضور ناره کوي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ول د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزی حکومت داسې مهیره کی او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کی. د ویل او شمیر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې تکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بدلې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي، د خوست خلکو ته یې ویلي چې شمله وری ای، با عزت ای، با وقار ای. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې لسټو کنده وا وخت بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاری عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسو وکړلو دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا فایده وي. او که چېرې سوله نه وي همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوې غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو حملاتړ وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
د خوست نه د مشال رادیو د خبريال نجیب الله الوخیل رپورټ مو اوریدو. او په پېښور کې اوریدونکو د سحر لسنیمې بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
We'll be right back.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګندیزه غونډه رابلل چې پکې به ګډونوالو ته د یادې راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکول کیږي. وفاقي حکومت وایي د دې راهداري مغربي لاره به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي او ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اټکله اندېښنې لري. نن په شپږمه ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د خیبر پښتونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات غواړي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي تر هغې به درنه کوي تر څو چې یې د غوښتنو د پوره کېدلو نوټیفیکیشن نه وي ترلاسه کړی. په دې هکله د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ او وفاقي حکومت لا هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال ریډیو ته وویل ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته پډاګه وایي چې د سولې دروازې به له تل لپاره پرانستې نه وي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن مرکل زیاته کړه پکار دی چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د جرمنی چانسلر انګلا مرکل په دې سلا شوي چې د روس نه د یوکرین په حواله لګول شوی بندیزونه هغه وخت پورته کوي چې کله ماسکو د یوکرینی ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روان جګړې د خاتمې لپاره شوی منسک لوزنامې مطابق چلند وکړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نورو.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی. وایي چې سردار سورنګ سنگ دور زیوړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژل شوی دی. د کوم رسو چې پولیسو ځینې کسان نیولي. د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره تنظیم ویلي دی چې د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبرداري دی، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه کوټلې اقدامات نه دي کړي. اداریا اخیری کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړه کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپنه خپل اداریا کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملې باندې نن د خیبر پښتونخوا حکومت ټولګوندي زغونډه را بللې ده چې پکې یو وار بیا وفاق ته خپل وادي وریادولې شي او د خپل حقوقونه به پکې کولې شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړي دي او وفاق ورسره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا رستو خپل وادو او لوزونو رسته شي. ادارې وایي که څه هم وفاق د خیبر پښتونخوا د صوبې حکومت د هغه خط جواب ورکړی دی چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وې، خو ښکاري داسې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دی او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادارېز زیاتوي هیله ده چې دې ټولګوندیزه غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون نماینده هم ګډون وکړي او د دې سره سره پکار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادارې اخري کې لیکي باید چې دې ټولګوندیزه غونډه کې یو کوټلې او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لوی منصوبه کې خیبر پښتونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربت را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورسپانې د پاکستان پوسټ د مشر لخوا د پوسټ د دولس لوړپوړو افسرانو د غویل دندو څخه د لری کولو د اقدام او ډیلی بیس ورسپانې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې مجید بابر اوروي.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوځ د ځینې لوړپوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یوه مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوځ مشر جنرال لاهل شریف د پوځ 12 افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپلو دندونه ګوښه کړي دي. تر دا مهال د پوځ لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلی کړي دي. خو د راپور له مخه د پوځ لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوځ کې د درغلی او احتساب خبره کړې ده، نو پوځ یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوځ چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي، په اړه د درغلیو پوښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوځ د احتساب ناره یو زړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې غوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي، چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شاملې دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوځ لوړپوړو او ذیلي افسرانو په پوځ کې د درغلو خبره نه ده رد کړې، خو دوی بیا دا دریځ لري چې په پوځ کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي. او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوځ کې د درغلیو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره دې سره د پوځ حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلیو په تور وویستل شول، د دې نه څرګندېږي چې د پوځ موجوده مشر جنرال راحیل شریف په دغه اداره کې ډېر اثرو رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپل یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي، دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 12,000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو، او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو، نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول، او هغه څه چې ورته لویه بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي،
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تمدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایتالیا له مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ولسمشر اوباما چې پرون جرمني ته ورسېد له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې د سوریې د جګړې لښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې د سولې بهیر ته راستانه شي. احمد تکل تفصیل راکوي.
سپینه مڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همدارس د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یو ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې لښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینی لار سیاسي حل لار او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریا کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او ویل چې تیرونه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریه کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش لولکې څخه نورې سیمې هم استل کېدای شي او ټینګار وکړ چې دا ډله باید د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي.
د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمنی ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې ده د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو، پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې د عوامي نشتلګون د مخکښ افراسیاب خټک لیکنه خپره کړې. نوموړي د پاکستان پوځ د مشرتابه لخوا د درغلیو په تور د یو شمیر پوځي افسرانو د لرې کولو پریکړې هرکلی کړی دی. خټک د پاناما اسنادو د افشا کېدو او په ترڅ کې پر پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف راغلي فشار ته په اشاره ویلي چې د پوځ د افسرانو له دندو څخه د ګوښه کولو کار هم په یو نه یو ډول له پاناما لیکس سره تړلی ښکاري. د دې لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې افراسیاب خټک وایي د درغلیو په تور د پوځي چارواکو له خپلو دندو د لرې کولو خبر په داسې حال کې عام کړی شو چې لږې ورځې وړاندې پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف د هیواد نه بهر لاړ. په نوموړي یو شمېر مقدمې روانې دي او که د درغلیو او قانون د ماتولو خلاف د بلا امتیاز کاروایی خبره کیږي نو بیا د مشرف مقدمې ولې منطقي انجام ته ونه رسېدلې؟ افراسیاب خټک وړاندې لیکي چې د پوځي چارواکو خلاف کاروایی په داسې وخت کې وشوه چې په ملک کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د پاناما لیکس له وجې فشار زیات شوی دی. د لیکوال په خبره که څه هم په دې مسله کې د نواز شریف او مسلم لیگ نواز ګوند کردار د اطمینان وړ نه دی ځکه چې دوی ټول جدا جدا نظرونه لري او ولس ته سپینه خبره نه کوي، خو د پوځي چارواکو خلاف د کاروایی خبرونه او په هغې د ځینې رسنیو بحثونه څرګندوي چې دغه ګام هم په کوم خاص مقصد پورته کړی شوی دی. لیکوال وایي که د درغلیو خلاف د پوځ نظر او کردار د شک نه بالاتر وګڼل شي نو بیا هم دا خبره مخې ته راځي چې کوم پوځي چارواکي په درغلیو تورن شوي هغوی به یوازې له دندې لرې کول کیږي او کنه د هغوی خلاف به مقدمې هم چلول کیږي. دویمه پوښتنه دا ده چې په پوځ کې باید د صفایي دغه عمل دوام ولري او کنه. او درېیمه دا چې په درغلیو کې د تورنو چارواکو خلاف د مقدمو نه به ولس هم خبرول کیږي او که څنګه. او تر ټولو مهمه خبره ده چې د دفاعي بجټ په حواله به پارلیمان ته د بحث اجازت ورکړل شي. افراسیاب خټک د نیشن ورځپاڼې د دې مقالې په اخر کې لیکي چې د پوځ یو شمېر داسې کاروباري ادارې شته چې په اړه یې د درغلیو نه صرف یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلي بلکې په دې موضوع کتابونه هم لیکل شوي، نو په دې لړ کې هم ولس د پوځ د مشرتابه دریز معلومول غواړي. د دې تر څنګ سو واره پوځ نیغ په نیغه واک ترلاسه کړی چې پکې د درغلیو او بډو رشوتونو ډېر زیات رپورټونه موجود دي. په کار دي چې دغه هم په پام کې ونیول شي. لیکوال وایي دې لړ کې تر ټولو مهمه دا ده چې د احتساب لپاره په اتفاق سره داسې یو خپلواک قومي اداره جوړه شي کومه چې بلا امتیاز د ټولو ادارو او خلکو خلاف کاروي وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خوست په 15 خونځو کې د یو شمېر ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. ټاکل شوی د یادو پروژو کارونه چې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ لګښت په پرې راځي په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې پروژو کې د خونځو چاردیوالۍ د پاکو اوبو د یو شمېر څاګانو کیندل، د خونځو لپاره میزونه، چوکۍ او نور شامل دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیزو کارونو کې د 12 ښوونځیو د احاطې دیوالونه، د 15 ښوونځیو کثافتدانۍ او تشنابونه، همدارنګه د 3 ښوونځیو لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. د پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافتدانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 12 مکتبونو د اوبو څاګان دي. جمله به د جای 28 میلیونه او 3 لک افغانۍ تین شوي دي. مالی فنډ یې د احاطو لپاره، د کثافتدانۍ لپاره بانک جهاني ورکوي د کیپلي طرف نه، او د څاګانو چې دا د جی پی دی پروگرام دی
د خوست په 15 د شخوانځي کې د ودانی زوچارو د پیلې د پناسته کې خوست والی حکم خان حبیبی هم ګډون کړی وو. د ویل چې د پوهنې اساسي پرمختګ کې د کارونو مهمه برخه ده او دی به په دې اړه د ځینو وزارتونو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پوهنې د بهیر اړتیاوې شریکې کړي. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرسته کوونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولي.
ولایتي در د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامه لري. موږ هیله مند یو چې دغه برنامه په تطبیق سره به انشاءالله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې هغه ستونزې او خنډونه چې اوس ورسره مخامخ دي هغه به هواریږي. البته دغه برنامه په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستو د ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي او هڅه به وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب.
یادونه ورده د خوست ولایت شپږ 500 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې پر زده کړو بوخت دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
او سم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام ستونزې او سرکار درته ورو چې د خبرونه زمون همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د قبایلی سیمونه چې کومې په لکونو کورنۍ د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوې وي. په دغو کې ګڼ شمېر خپل سیمو ته ستنی شوې دي خو دغه کورنۍ ګیله کوي چې خپل سیمو ته خوستانه شول خو نه کورونه جوړ دي او نه ورته تعلیمي او صحي سهولتونه ورکړل شوي دي. دا چې حکومت په قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې او سهولتونو ورکولو په اړه ولې بې غوري کوي همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
یوت کلی دا سه وچ غوسوی دی تقریبا 95 فرسن کلی دا یې سوی دی
اشواده وشي خو په اوادو باندې د موږ سره تنن پیری یو محکمه مکمل ونه خطا هغه کې تعلیم سره تعلق لري هغه کې د اګریکلچر سره تعلق لري هغه کې د اقتصادي حس سره تعلق لري.
2016 دسمبر پورې به ان شاء الله دا ریټرن پوره کی کوشش دارې چې د دسمبر د مخکې پوره شي دا ریټرن سره ورسره ریهابلیټیشن کارونه روان دي.
دا محل وو واړو قبایلی سیمو ته به کور شي وي خلک ستانه شي دي او د دغه ټولو سیمو خلک د بنیادی سهولتونو د نشټوالي خبره کوي. په دغه کې د تیراه میدان سیمي خلک هم دي. زمونږ همکار فرهاد شینواری د میدان زنی ستنو شو کورونو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
د خیبر جنس د تیراه میدان نه پیښور ته راغلي د اپریدی قوم د بیلابیلو قبیلو مشران وای چې د سیمي اجتماعي ستونزو د حل لپاره به پولیټیکل چارواکو د پارلیمان غړو سره ویني. دوی په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړې شوې دي او دغه سیمه ډېره ځپل شوې ده او لسی وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي او خواوشه درې کاله وشول چې خپلو کلیو ته ستانه شوې دي خو هلته پرمختیایي کارونه ونه شول او تعلیم صحت سرکونو بجلی او د اوبو اسانتیاو نه محرومه دي او رانو شوو کورونو معاوضه هم لا نه ده ورکړی شوې. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر نوروز پردای مشال ریډیو توای
څومره د مونږ ډاک کورونا دی ته دا پیرې چې د مونږ مال مولونه د مونږ اسپوبونه مکمل بس هر یو سړی صرف ته په سپلو کې و صرف خپل بول باز دای روخ کا یو نور مکمل دی چې څومره د کورونو کې آمدان وو یا سمونونه و دا مکمل پاتې شو. باقي زیات کلی دا سه و چې غوسوی دي تقریبا 95 فرسن کلی دا یې سوی دي.
او د تیرا میدان د ملک دین خیلو یو مشر عبدالشکور پریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
خو مو دومره سور سره کو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي هغه شینو د موږ ساسه زبانی چې مخرس خبر نکېږي چې پجبا باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپې لون مه وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کله سوا دی زلور شمې ته په نټا باندې پیسې روخلم په کار جوړ ته روخلم په باندې څه کوټا جوړا کم هغه مولا بیا فویدا څه شولا سبو د مولا قرضورې پیسې غوړي سبو په رګې دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشتارا وا هغه شي نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی.
او د تیرا میدان د شلوبر کې بلی اکبر خان پر دی وویل
وعده وشي خو په وعده باندې د موږ سره تنن پیری یو محکمه مکمل ونخته هغه کې تعلیم سره تعلق لري هغه کې د اګریکلچر سره تعلق لري هغه کې د غسر تعلق لري د سیاحت سره تعلق لري
د تیرا میدان د مشرانو دغه شکایتونه مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي نا سرخانه پردی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
نو موږ دغه په حواله باندې د حکومت سره ان شاء الله خبری به د گورنر نو استیم امر خلم مودیدونه دا ډیمانډم داخ کړ په دکی په ډیرو باندې کارم روان دی وا کار داسې هیڅ سلو وی خو د حکومت په کار کې بیا ټایم لګیږي ان شاء الله د دې مسلې په هغه کې حل کیږي
په 2014 کال کې د خیبر جنسی په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ خونړی نښته شوې وي چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بیکور شوي وو خو دغه سیمه د وسلوالو نه پاکړای شوی دا او بې کور شوی خلک ورته ستانه شوی دی
په قبایلی سیمو کې د سکولونو صحت مرکزونو سړکونو او د بنیادی ډانچې د بیا رغولو د ستونزو می په فاټا سیکټریټ کې د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر مخې ته کې خو دا او په سر کې می تریو پختل چی شاناصر سیب قدرت وای چې دا محل قبایلی سیمو ته چې سمره کډوال ستنیږي د هغوی د پاره الته تاسو د بیا رغونې کم کارونه پیل کړی دي د بنیادی ډانچې د سکولونو د صحت د مرکزونو ک نمبر په نمبر راته وای چې تاسو دا محل دغه پروسس کم سټیج کې دی او څنګه روان دی
دغه چې دا چې تاسو ته دا چې کم ریټرن دی بیسیکلی دا د تقریبا د 3 لک او 2.5 فیملی ریټرن چې کم د 13 مارچ نه شروع شوی دی او دا پنځه ایجنټیانو ته روان دی کورم خیبر اور اگزی ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان دا تقریبا 2 ملین انڈیویژل جوڑے گی افراد اس پتی کے الحمد للہ جمنگن خبریں کو نو تقریباً 1,72,000 خاندان میں چیزیں اگر تلی دی بپین ایجنسیانو کے وہ ریٹرن پورے شوے گئے الحمد للہ او دا چې کوم باقی دي تقریبا یو لګ شپېتا یو لګ 50 سینس کې دا چې دین زار روان دي او ان شاء الله زموږ پلان چې کوم دی چې کوم سټراتيجي لانچ کړي وا فاټا سیکریټریټ تیر کال په اپریل کې هغه کې چې ټول سټپس وو د ریټرن او د ریهابلیټیشن او ریکنستراکشن نو هغه تاسو کوم کتلې چې زموږ په ویب سټ باندې دا نو هغه سټراتيجي د 2016 دسمبر پورې ان شاء الله دا ریټرن پوره کیږي ان شاء الله چې څنګه روان دی او څنګه پلان دی نو الحمدلله موږ خپل پلان سره روان یو نو موږ اوسه پورې پکې څه مسله نه دراغلی او موږ کوشش دا دی چې د دسمبر د مخکې پوره شي دا ریټرن ور سره د ریهابلیټیشن کارونه روان دي چې کم فیملیز هم ریټرن کیږي نو هغوی ته کیش ګرانټس ملاویږي یو ټرانسپورټیشن ګرانټ 1000 روپو چې هغه والنټری ریټرن فارم فل کړي نو هغوی ته ملاو شي چې هغه په خپل انتظامو کې مخکې مسایلو خلکو ته په بسونه به سرکاري اغه نه خلکو شکایت نه دا لر شاته پيو اسانه طریقه معنی موبایل سیمز ور کړی شو او باغی معنی هغه ته پیسې نه ناو شي هغه ته ار یو ریټیلر آوټلیټ نه سره وته پاس مشین نه لګیږي هغه نه راو باسي په ټی ایم او ته 500 روپے نور هم ملاو شي چې خپل ضرورت سامان ته تیار سره غواړي یا ټک ټو کارونه ته کول غواړي هغه مو ته ملاو شي هغه سره دوی ته چې دا ان اف آی کټس ور کړی کیږي د شپږ میاشتو راشن ور کړی کیږي په دې سټیجز باندې لاوی د خوراک او د غوی د ویکسینیشن انتظامات هم شوي
شناسر سیب دې سره دغه
کډوال ویکسینیشن تر اعظم دي
زه دا ویم چې دغه کډوال د غوسی متزي نو دا په سلارو تیریږي په سړکونو په لارو به تیریږي آیا دا محل د قبایلی سیمو د سړکونو د لارو هغه حالت دی چې دغه کډوال خپل کورونو ته ورسی بیا د خپل کورونو د رغولو لپاره کوم سامانونه روړي دغه لپاره د لارې شته
بالکل تاسو ته څه باندې معنی ته ویم هغه ته موږ انیجیټ ریهابلیټیشن وایي چې بالکل ضروري دی ریهابلیټیشن دی ریکاوري دا روغتون دی دغه علاقو هغه چې دی هغه موږ د دې د تلونه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځکه چې دین رجوع تلونه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکولونه دا غو بهالي انتظامات وشي ریپیر چې کوم ځکه کې پوسیبل دي چې کوم بالکل فولي ډیمیج شوی دا غیر ریکنستراکشن خو وتاي موږ لګیم دا لپاره ترانزیشنل انتظامات وشي چې لګاوي دا لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دا اویلیبل دي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټي یا ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو سپلای انتظامات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وی چې کوم فصلونه کېږي دا لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینلز دا غي بحالي شي چې کوم کار چاغوي لاړ شي او چې هغه کې خپل فصل کری کړي چې هغه ته مسله نه وي دا په دې شپږ سېکټر شې دي د موږ انیجیټ ریهاب وای او دا راوي د لو سره راوي د ټول مخ کې برابر شي نو دې معنی په تیر کال کې صرف د حکومت چې دی نو تقریبا ارب روپے چې دینو هغه د لپاره مختص کړی شوی او هغه د لګیدلې د هغه سکیمونه څه په پروګرس کې دي چې کوم علاقې ته روان دي را نوي کړي چې کوم علاقو ته تللي دي په هغه کې ریهابلیټیشن د ډېر حد پورې شوی دی. د دې سره سره موږ ته پرماننت ریکنسټرکشن وایو چې کوم سکولونه فولي ډیمیج شوي آر آر یو بیسیکلی یو ډیډیکیټډ یونټ جوړ شو چې د هغه په هغه باندې دا ټول اسسمنټس کېږي چې کوم ځای کې ریهابلیټیشن پکار دی، د ریهاب ریکنسټرکشن کوم نیډز دي هغه هم آیډینټیفای شي. هغې لپاره زموږ یو یو هغه دام دی چې دا صرف یو ریهاب نه چې ریپیر نه چونا لگوا او سیمنٹ لگ برابر کا او وی دپریدا مونږ وایو چې دا یو موقع دا چې موږ ته اپورتونټی خدای پاک راکړی دا چې دا کمپنی نه جوړانو چې سم شي. نو هغه کې د ریشنلایزیشن پالیسی دا کوي چې په دې سکول نو هغه دې یو یو کې انرولمنت نو مونږ هغه یو تکو او هغه یو دې ډونه به اړیو چې نو رول پکې راځي کمرې ته دې جوړې کو
شانا سر سر
مازور سټوډنټانو لپاره پکې رام ټوایلټ دا شي نه اډ شي اونډه شان لکه مونږ وایو چې بیلډ بیک بیټر باندې دا شی وشي بیلډ بیک بیټر ریزیلینټ سمارټر شي مضبوطی هم پکې راشي دا ټول روان دي. سره چې دا تاسو صرف هغه باندې یو بل ډیر هغه دې زموږ چې کومه کواری ده چې شفاف طریقے سره د کمیونٹی ریپ هم پکی آرمی می پکی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن می پکی ون میڈیا هم پکی انوالو شوی ده بچ ٹرانسپیرنسی لپاره ایم آئی ایس سسٹم والا جوړ شوی ده د نوموړي فرمونه د انسټینینګ باندې چارج ورکوم چې په کې د اډیټ لپاره راولې شي ویلي چې هغه شفاف طریقې سره پیسې نه ناو شي تلور لکه روپیه ده هر تباشوي کور د لپاره ورکړي چې پوره رنګ شوی چینی مڑنگ شوی کوئی پارشل ڈیمیج ہو تو 160,000 روپے ورکڑی کی گی دام بالکل پر کراس چیک مانے پر یوزن مانے پر سرمنی کی ورکڑی کی چاہے کہ سوکتا اچانک کمپلینٹ رجسٹر شوتو نہ وانا گس پیشی
دار تو وے چ یو خو دغه کورونا چ کم تاسو ائیڈنٹیفائی کڑی دی او اگے د پار تاسو سروے کڑی دا یو ډیر خلک دا گیلہ کئ چ د ڈی کورونا پر سروے کینی دی راغلی ک سو غواڑی چ د دی د کورونو سروے اوشی او ہوی تاسو تدا پ پنخ کی نو داغی د پار تاسو کم پلان شتا
بالکل جیسے آپ سروے دیکھیے د دې لپاره پری ریکویزیټ دا چې کس ریټرن شوی په خپل کور کې دا نه چې مطلب دلته کې نه سي او دلته برابر کور سروي کیږي. یو خدای چې سم چې دا ریټرن په فیزز کې راځي که څنګه سروي مو ته په فیزز کې روانه ده اوس پوری کورونا کم سروي شوی دي چې د دې پروګرام چې نو د سٹارټ لګ ډیلې او شو د ټول پروسیسز برابرولو لپاره نو هغه چې نو هغه دا روانه پروسیس ته دا ختم شوی نه چې سروي کم نه ده شوی نه باندې کی سروي روانه دي سره موږ ګرینس اډریس هم شروع کړی دی شکایت تاسو آلو ډیسکونم ار ایجنسی کی موجود دی ایجنسی سٹیئرنگ کمیٹی جوڑا در پولیٹیکل ایجنٹ او دا آرمی کمانڈنٹ آفیسر او دا کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو ہم دے پکی او وی گریونس ایڈریس ہم کئی دا وی کمپلینٹ ریزولوشن ہم ڈیلی ہم کا رپورٹ سارا سیکریٹریٹ ہے جو سونا کمپلیٹ سا دا سونا ریزولو شو اگے کی دا گریونس دا بیو فارمز ہم ورک کرے شی وی دی اول تک کی نور ہیلپ لائنز ہم اسٹیبلش کی گی چہ چا کور سروے نہ شی نو وی دا شکایت کولے شی چا خپل کور جوڑ کڑے نی او هغه دا غي جمع کوړه تباشو دا غي ایویډنس دي الته موجوده هغه علاقې مشران او غوین په ورته ولې شي هغه هم پدې کې شامل دي. نو دا چې نو دا یو ډېر روان پروسس دی او دا به ان شاء الله چلیږي د لپاره حکومت 3000 روپۍ الریډي ریلیز کړی دي هغه پولیټیکل ایجنټس ته چې څنګه وي کیسه تیاریږي ویریفیکیشن کیږي د تصویرونو سره د ټول ایمیجز ډیټا سره ورکړي کیږي هغه نه علاوه چې کم سونه پکې نور کیسه راځي دا غي سره سره دا پروسس روان دی جی نو که چا څه کمپلینټس نو هغه اراجو ته آر آر سی ته پولیټیکل
کسو هم شان اثر په قبایلی سیمو کې د بیا رغونه پاړه حکومتي دریز وړاندې کړو خو په قامي سملای کې د سفران د کمیټې چیرمن جمال الدین د بیا رغونه په لړ کې د حکومتي کارکردګۍ نه مطمئن نه ښکاری او وای
نه بالکل نه نه مطمئن نه خپل مطالبه کړې ده او دا خبره مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړې دي او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت هم دا راپورټ لګړای دی چې د موږ په علاقې کې کوم دا د تاسو د عبادتګر کوم تار روان دی دا بالکل زیرو دی د دې څنګه موږ مطمئن نه یو تاسو څه زی ورګه روانې 400,000 روپۍ ورکړي ورکوي چې ټول زموږ جوړان شوی دی کنه او د زی تو سره یا تاسو 150,000 ورکوي نو په یو لاک باندې او 400,000 باندې زموږ په علاقې کې یو کوټه دې جوړ دی او په هغه خبره دې ډېر زیات اهم دادا چې د موږ د علاقې التا کلی کلته روډونه نشته دی د خپل علاقې په نسبت سره د 200 کیلومتر روډ مطالبه کړې ده یال دادا ای ډی پی دوه پاس برونی التا به دوی خپل کورونا څنګه جوړوي کورونا به میتر څنګه ولې چلته دوی ته روډونه نشته دی.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش
یو سلو یویش مهربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د ځوانانو غږ خبرونه کې اوس اسرار العالم مومند له ځوانانو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوي.